أخش ما لو أفتح الله
يعني من
اوریدن کو تاسو زموږ غاغله ازادۍ رادیو نه اوري دغه مخامنی خبری مجله تاسو ته چمتو کیږي خو دمګړې یو تخنیکی ستونزه ده تر لاندې خبر ته اورسته به تاسو د ازادۍ رادیو مخامنی خبری مجله اوري السلام علیکم په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې د خبری مجله ته موزه اسد الله لودین هر کله کوم په سر کې هم د دې سات خبرونه په ترکیه او سوریه کې د دوشنبه ورځې مرګونې زلزلې د قربانیانو شمیر ولسنیم زرو ته رسیدلی دی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي یوازې شاوخوا 14,000 کسان په ترکیه کې مړه شوي دي. په دواړو دغو هیوادونو کې 12,000 کسان ټپیان شوي هم دي. د مړینې شمیرې لا وروستۍ نه دي ځکه د نړېدلو ودانیو لاندې لا هم په بندې پاتې شوو پسې عملیات روان دي. د راپورونو له مخې طالبانو په دایکونډي ولایت کې یو ښځه او یو سړی په عام محضر کې په درو وهلي. یوې سرچینې ازادۍ راډیو ته وویل چې د ناومیش ولسوالۍ لومړنۍ محکمې دغو کسانو ته د نامشروع اړیکو درلودلو په تور پرون سزا ورکړې. طالبانو دوه ورځې مخکې هم په غور کې یوې ښځې په ګډون شپږ کسان په عام محضر کې په درو وهلي. د طالبانو پر چارواکو باندې د بشري حقونو مدافع ټولنې نیوکه کوي چې تورن کسان د قانوني مراحلو پرته په خپل سر محاکمه او په سزا رسوي. د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي په تیرو شاوخوا 15 میاشتو کې د سوري زړه پر ناروغۍ اخته 650 ماشومان بېلابېلو روغتونونو ته د درملنې لپاره ورپېژندل شوي دي. د سرې میاشتې ټولنې پرون په یوه ټویټ کې ویلي چې دغو ماشومانو د درملنې له لګښت دا ټولنه پرې کوي. د افغاني سرې میاشتې ټولنې ویان عرفان الله شرفزوی تیره اونۍ ازادي راډیو ته ویلي وو چې په تیرو 15 میاشتو کې د کابل په شپږو روغتونونو کې 144 ماشومان چې زړونه یې سوري وو تداوي شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی د بلجیم پلازمینې بروکسل ته رسېدلی چې له اروپایي متحدانو د نورو پرمختللو وسلو مرسته ترلاسه کړي. زلنسکی د اروپا پارلمان ته په وینا کې وویل پوځیان یې دا مهال د نوې نړۍ اروپا ضد ځواکونو سره په جګړه بوخت دي. زلنسکی پرون بریتانیا او فرانسې ته د سفر پر مهال د هغه هیواد له چارواکو غوښتنه وکړه چې د روسیې په وړاندې جګړه کې جنګي جیټ الوتکې ورکړي. د روسیې د سایبیریا په نوسیبرسک ښار کې د استوګنې په یوه ودانۍ کې چاودنې لږ تر لږه 15 کسان وژلي دي. د روغتیا ادارې ویلي چې په وژل شوو کسانو کې یو 2 کلن ماشوم هم شامل دی. د چارواکو په وینا چاودنه د ګازو د لیک کېدو له امله شوې او د استوګنې په 15-پوړیزه ودانۍ کې یې 1.5 اپارتمانونه ویجاړ کړي دي. د ګازو دا ډول چاودنې زیاتره په پخواني شوروي اتحاد کې د ګازو د پخوانیو پایپونو او د خوندیتوب د کمزورو معیارونو له امله رامنځته کیږي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې یو شمېر لوبغاړو د عربي متحده اماراتو په وړاندې د 3 شل ورځو سیالیو لپاره په ابوظبي لوبغالي کې تمرینات پیل کړي دي. که څه هم د افغانستان کرکټ بورډ متحده عربي اماراتو ته د لوبغاړو د سفر او هلته د تمریناتي کمپ په تړاو څه نه دي ویلي، خو په ابوظبي کرکټ او سپورت مرکز کې چارواکو ویلي چې افغان لوبډلې د فبروري په 1 هلته تمرینات پیل کړي. افغانستان بل عربي متحده اماراتو سره د رواني فبروري میاشتې په 14 نیټه لومړنۍ لوبه ترسره کړي او پاتې 2 لوبې د همدې میاشتې په 13 او 19 نیټه پلان شوې دي. دا وو خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو خبري کیسو جزئیات اوري. ترکیه او سوریه کې د زلزلې د قربانیانو شمیر ولسنیم زرو ته ختلی. هلته مو د زیانمنو افغانانو حال هم اخیسته.
غیر رسمی آمار چې موږ ته د افغانانو څخه را رسېدلی دي، ځینې کسان وایي چې 200، ځینې هم 300 یادوي.
ملګری ملتونه وایي سږکال نږدې 14 میلیونه افغان ښځې بشري مرستو ته اړتیا لري. د ښځو فعالان بیا وایي
دا ستونزې په اعلامیو باندې یا په اندېښنو باندې نه حل کیږي، نه د ستونزو ته رسیدګي کیږي، او ورځ په ورځ افغانستان کې د بدبختۍ لمنه نوره هم پراخیږي د ښځو پر وړاندې.
نور راپورونه هم لرو. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی د اروپا د سفر په ترڅ کې بروکسل ته رسیدلی. دا به هم واورئ چې یو شمېر نجونو د آنلاین زده کړو سیستم د افغانستان لپاره ګټور نه دی بللی.
پلاری که مثلا 100 روپه در روز هم باستانی پیدا
کنید. هغه پلار چې د ورځې 200 افغانۍ نشي پیدا کولی، نو څنګه کولی شي چې موږ ته د آنلاین زده کړو لپاره پیسې راکړي؟
نور راپورونه هم لرو. هیله ده ملتیا مو وکړئ.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومنې. راځو د سر موضوع ته. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي یوازې په ترکیه کې د مرګونې زلزلې له کبله د مړو شوو کسانو شمیر له 4000 نه اوښتی دی. اردوغان دغه سرګندونې د زلزلې یوې ځپل شوې سیمې ته د سفر پر مهال کړي. راپورونه وایي چې په دواړو ترکیه او سوریه کې دمګړۍ د قربانیانو شمیر 15000 ته ختلی. په دغو قربانیانو کې یو شمیر افغانان هم شامل دي. همکار مې صفی الله ستانکزی دغه موضوع تعقیب کړی. دا مهال سټوډیو ته وصل دی ستانکزی. صف ستړي مشي چې د زلزلې د قربانیانو وروستی شمیر او هلته د افغانانو د وضعیت په اړه څه ویل شوي؟
په انقره کې د افغانستان د سفارت له چارواکو سره چې موږ خبرې وکړې، هغوی وویل چې په هاتای او غازی انتب کې چې ګڼ افغانان اوسیږي، همدارنګه ځینې نورو ښارونو نه، دوی ته خلکو یعنی افغانانو هلته امار و ارقام راپور کړي دي. دوی وایي چې د 200 نه تر 300 پورې افغانانو ته په دغې مرګونې زلزله کې چې د دوشنبې په ورځ د ترکیې ګڼې جنوبي سیمې ولړزولې، مرګ ژوبله رسېدلې ده. خو دوی وایي چې دغه شمېرې کره نه دي، او تر هغو چې د ترکیې دولت او روغتیایي ادارې دوی ته دا شمېرې ورنکړي، دوی د رسمي شمېرو په توګه باندې نه شي اعلانولی. مګر دا هغه شمېرې دي چې افغان ټولنه ورسره یو ځای کړي دي، ورسره شریکي کړي دي. د افغانستان د سفارت یو چارواکي چې د قنصلي برخې مشر دی، پسرلی حکیمي، ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړل چې افغانانو ته ډېر مرګ ژوبله په هاتای کې رسیدلې ده، او بیا تر هغه وروسته په غازی انتب کې. ده وویل چې هاتای ته نن یو ډله مرستندویان چې د افغانستان د سفارت لخوا تنظیم شوي وو په لار دي، ورسیږي. به دوی سره دارو درمل هم دي او ځینې نورې اړینې مرستې دي چې دوی د افغانستان له زیارمنو سره هلته ورورسي او مرسته ورسره وکړي. د دې تر څنګ د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان نن غازی انتب ته تللی و، هلته یې له زیانمنو کورنیو سره ولیدل. همدارنګه هغه سیمې ولیدلې چې ډېرې ویجاړې شوي دي. غازی انتب ته څنګه مې چې مخکې یادونه وکړله، پکې ګڼ افغانان هم اوسیږي. د دې تر څنګ په ترکیه او په سوریه کې د وروستیو شمېرو له مخې د وژل شوو کسانو شمېر 15000 ته رسېدلی دی. یوازې په ترکیه کې، لکه څنګه چې تاسو هم په اول کې وویل، د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان تایید کړه چې 14000 کسان وژل شوي دي او 3000 نور کسان ټپیان شوي دي. دوی وویل چې څه باندې 15000 ودانۍ هم ویجاړې شوي دي. البته په خواله رسنیو همدارنګه په خبري اژانسونو کې چې کوم ویډیوګانې او تصویرونه خپرېږي، د ګڼو ښارګوټو د ویجاړېدو راپورونه شته. خو بیا هم د ویجاړو ودانیو تر خاورو لاندې د ځینو احتمالي کسانو د بند پاتې کېدو په ارتباط باندې هڅې روانې دي چې دوی که ژوندي راوایستل شي، خو ویره شته چې ګڼ کسان لا هم د خاورو لاندې وي او د هغوی د مړو جسدونو د را ایستلو لپاره هڅې روانې دي. د دې تر څنګ ګڼو هېوادونو له هغې ډلې د اروپایي ټولنې وویشتو غړو هېوادونو نن په برسل کې سرمشري درلوده. د اروپایي شورا مشر ډاډ ورکړ چې چارلز میشل چې اروپایي ټولنه به په پوره وس باندې د ترکیه او سوریه له زلزله ځپلو سره خپلې مرستې کوي او د مرستو ډاډ یې ورکړ. بله،
کور ودان زموږ همکار صفی الله ستانکزی و چې ویلې د ترکیې او سوریې د وروستۍ زلزلې د قربانیانو شمیر شاوخوا 15000 ته ختلی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې یوازې په ترکیه کې له 4000 ډیر کسان په زلزله کې مړه شوي دي. په ترکیه کې د زورولې زلزلې د وژل شوو په منځ کې د غیر رسمي شمیرو له مخې لږ تر لږه 200 افغانان هم شامل دي. په انقره کې د افغان قنصل پسرلی حکیمي په وینا په دغو او وجل سو کې میرمنې او ماشومان هم شته، خو تر اوسه یې سفارت ته رسمي ارقام نه دي رسیدلي. له ښاغلي پسرلي حکیمي سره زموږ همکار صفی الله سانکزی مرکه کړې ده.
تر دې دمه چې تاسو سره راګیږم، کره او دقیق آمار نشته، ځکه تر اوسه پورې د ملیتونو چې دا کوم ملیت څومره کسان دي، کوم ملت څومره مړه شوي دي یا څومره دی دقیق آمار نشته، ولی غیر رسمی آمار چې موږ ته د افغانانو څخه رسیدلی دی، خصوصا د حتای ولایت کې چې اوس مهال زموږ د سفارت لخوا هم یو ټیم هلته تللی او د نورو افغانانو سره په ګډه یو طبي وسایل او ډاکټران سره یو ځای پرسونل دوی هلته اوس په لاره دي. نو هلته د مرګ ژوبلې خبرونه موږ اورو چې متاسفانه چې حتی یو د هغو ولایتونو څخه دی چې د افغانانو شمیر هلته نسبتا نور ولایتو ته ډیر دی. همداراز په غازیانتب او ملاتیا کې هم داسې اټکل کېږي چې افغانان متضرره شوي او مرګ ژوبله اوښتې ده. دا چې په کومو حدودو کې دي لا تر اوسه کره معلومات رسمي معلومات نشته، ولی دغه شمېر کله ځینې کسان وایي چې 200 ځینې هم 300 یادوي، خو موږ سره داسې رسمي او کره دقیق آمار چې وښیي چې افغانان څومره ټپیان دي او یا هم څومره شهیدان شوي دي لا تر اوسه موجود نه دي.
آیا د افغانستان نه چې څه مرستې ویل کېدل رارسیږي یا ځینې ژغورونکي کسان هغوی له تاسو سره هماهنګ شوي دي، په دې مورد څه معلومات شته؟
مرستې خو دلته مونږ هغه لومړۍ شېبو نه تر اوسه تر دې دمه هغه خپل د تماس یا د اړیکو ټیم تشکیل کړی دی او ټولې مرستې چې راځي مونږ کوښښ کوو چې د سفارت له لارې هماهنګ شي او دغه بیا د ترکیې اړوند نهادونو سره بنسټونو سره په همغږۍ وویشل شي. نو موږ ته د افغانانو له خوا نه مرستې را رسېدلې دي. دلته کومې افغاني ټولنې چې دي او هر څوک نور هم که غواړي مرسته وکړي حتما انشاءالله موږ خدمت کوو. مهمه دا ده چې مرسته راشي او مرسته اړینو کسانو ته ورسول شي. نو موږ هم په همدې ټکي باندې ټینګار کوو.
بله، په خپله کابل کې طالب چارواکو ویلي وو چې دوی کومک کوي مالی او همدارنګه ځینې راپورونه وو چې ځینې کسان بېګا په تیاره کې راغلي دي د مرستو لپاره، ګڼ نور بیروبار هم جوړ شوی په کابل کې. دا راپورونه هم تاسو ته رسېدلي که څنګه؟
مرستو په اړه خو دغه راپورونه چې خپاره شوي دي موږ هم له رسنۍ اورېدلي دي او ښه ده چې په دې سخته ورځ د ترکیې د خلکو همدار دلته د افغانانو لاسنیوی وشي او دوی سره مرسته وشي. او همچنان د کومه ګډوډي چې رامنځته شوې ده هم موږ د رسنیو له لارې تعقیب کړه دا موضوع هلته، ولی دا چې را رسېدلي که نه دي را رسېدلي په دې اړه پورې هم موږ تر اوسه پورې د دلته د ترکیه کې میشت افغانانو ټولنو لخوا مرستې را رسېدلي او همداراز طبي وسایل هم له دې لارې کوښښ کړی دی چې برابر کړو.
په انقره کې افغان قونسل پسرلی حکیمی و چې له آزادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
د آزادۍ رادیو خبرونه اوس شپه ورځ 43 ساعته اوریدلای شي. د ماخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
تاسو ماخامنی خبری مجلې ته غوږی چې دا شیبه پر رادیو سربیره د ازادي راډیو په پښتو فیسبوک پاڼه او یوټیوب کې هم کتلی شئ. د ملګرو ملتونو د جنسیتي برابرۍ او د ښځو د پیاوړتیا اداره وایي په روان 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې نږدې 14 میلیونه میرمنې بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو سازمان دغه څانګې نن په خپل ټویټر لیکلي چې په نادولتي ادارو کې له کاره د ښځو راګرځول د بنسټیزو بشري حقونو نقص دی. زموږ همکارې فریده سیال دا موضوع تعقیب کړې ده. مهال سټوډیو سره وصل ده فریده جانې، د موضوع جزئیات څه دي؟
مننه لودین صاحب. د ملګرو ملتونو د جنسیتي برابرۍ او د ښځو د پیاوړتیا اداره خبر ورکوي چې په روان 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې څه کم 14 میلیونه نجونې او ښځې بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو سازمان دغه ادارې نن په خپل ټویټر لیکلي دي چې په نادولتي ادارو کې له کاره د ښځو راګرځوله چې د بنسټیزو بشري حقونو او د بشرپالنې د لومړنیو اصولو نقص بللي کېږي. افغانې ښځې او نجونې د خوړو او سرپناه د نشتوالي لږ سره مخ کړی دي. دا ټویټ په دوام کې راغلی دي چې دغه حالات د افغانو میرمنو خوندیتوب له خطر سره مخ کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د ملګرو ملتونو په ګډون بېلابېلو نړیوالو بنسټونو ویلي چې د طالبانو لخوا پر ښځو د کار بندیز افغانستان کې د نیمایي زیات نفوذ له مرستو محرومولی شي. په همدې حال کې یو شمېر افغاني ښځې بیا شکایت کوي چې دوی له سخت فقر سره مخامخ دي. د کابل اوسېدونکي عدلي ازادي راډیو ته په دې اړه باندې وویل چې دا ستونزې له هغې وروسته نورې هم ډېرې شوې چې په دوی باندې په نادولتي ادارو کې د کار بندیز ولګېده. هغې ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل له کومې ورځې چې بشري مرستې بندې شوې دي وضعیت ډېر خراب شوی دی. مخکې به ښځو په دولتي ادارو کې او په نادولتي ادارو کې کار کولی شو، خو کله چې دغه بندیز راغلی دی د دوی اقتصادي وضعیت نور هم ورسره خراب شوی دی. طالبانو د تیر میلادي کال په سپتمبر میاشت کې په ټولو ملي او نادولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز ولګاوه، که څه هم د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر په نړیواله کچه باندې هم وغندل شوه، خو د طالبانو حکومت له استثنا پرته په ټولو برخو کې د ښځو په کار بندیز ولګاوه او دغه پریکړې هم بدله نه کړه. په ورته وخت کې د اصلاحاتو په برخه کې په ملګرو ملتونو کې د متحده ایالاتونو استازي کریس لو د طالبانو په هغه پریکړه نیوکه کړې ده چې له مخې افغاني میرمنې له کار او زده کړو بې برخې شوې دي. ښاغلی لو د ملګرو ملتونو یوې غونډې ته وویل چې زده کړه او کار د یوې ټولنې د پایښت او ځان بسیاینې بنسټیزې برخې دي. نوموړي ویلي چې موږ له یونیسف او همدارنګه له نورو هیوادونو سره یو ځای طالبانو هغه فرمانونه په شدیدو الفاظو باندې غندو چې ښځې له کار او انجوري له زده کړو منې کړې دي، ځکه چې زده کړه او کار ته لاسرسی یو اړین امر ده او د ټولنې د پرمختګ لامل ګرځي. د طالبانو حکومت پر افغانستان د دویم ځل واکمنۍ له پیل سره سم په لشپږم ټولګیو پورته نجونې پر مخ باندې د ښوونځیو دروازې وتړلې. له دې وروسته یې پوهنتوني زده کړې هم د نجونو پر مخ باندې وتړلې او دا چې په کور دننه او بهر دغه پریکړې وغندل شوې، خو بیا هم طالبانو خپلې پریکړې بیرته نه دي اخیستې.
ډېره مننه زموږ همکاره فریده سیال و چې ویلې د ملګرو ملتونو د جنسیتي برابرۍ او د ښځو د پیاوړتیا اداره وایي په افغانستان کې روان 2023 کال کې نږدې 14 میلیونه میرمنې بشري مرستو ته اړتیا لري.
د ازادي راډیو راپورونه او معلوماتو د میلیونونو کسانو په ژوند باندې اغیز کړی دی.
قابلګي مې وویلې دا هم د ازادي راډیو د هغې خپرونې د برکت او چې روغتیا د ژوند شتمني خپرونه دا به چلول او ډاکټران به راغوښتل مخکښې ښځې دې کې هم ډېر څه مې په ځان باوري شوم، ډېر څه مې ترې نه زده.
سمو خاګله ازادۍ رادیو نوري په افغانستان کې لزده کلو به برخي یو شمیر نجونی وایي د انلاین خوانځي او په هنتونو جوړول ناکامه تجربه ده او د اقتصادي او نورو بیلابل سنځو لامل نشي کولای چې انلاین زده کړې وکړي. د غنجونی د ازادۍ رادیو په ځوان فکر خبرونه کې د غراز وایي چې تر ټولو غوره لار د نجونو او خزه پوړاندې د خوانځي او په هنتونو بیرته پرانستل دي. تفصيلي په دې راپور کې اوري.
د افغان نجونو لپاره د آنلاین زده کړو زمينه خو لزده کړو به برخې یو شمیر افغان نجونې ناکامه تجربه بولي. افغان خزیوای د برېښنا او انټرنیټ نشتون او کمزور اقتصاد په آنلاین ډول د زده کړو ترلاسه کول سخت کړای دی. ورسته لدی چې طالبانو د افغان نجونو پر مخ د خوانځي او پانتونونو دروازې وتړلې، د افغانستان د نن او بهر میشتې ځینې افغانانو د غنجونو ته د آنلاین پانتونونو او مراکز د جوړولو خبر ورکړ. افغان نجونیوای که څه هم آنلاین زده کړې ښه فرصت دی، خو د شته ستونزو له امله دوی نشي کولی له دې ښه فرصت څخه استفاده وکړي. زهرا حمیدی ازادي راډیو ته وویل
هغه پلار چې د ورځې 1200 افغانۍ نشي پیدا کولی، نو څنګه کولی شي چې موږ ته د آنلاین زده کړو لپاره پیسې راکړي؟ ما غوښتل چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړم، خو نه کېږي. زموږ له توانه پوره نه ده چې په آنلاین توګه زده کړې مخته بوزو، خو پخوا مو کولی شوای. موږ ټولو دندې درلودې، عاید مو درلود.
ورته وخت کې یوه بله له زده کړو پاتې افغان نجلۍ چې نه یې غوښته نوم یې راپور کې خپور شي وویل د آنلاین پوهنتونونو له ډلې یو ته یې نوملیکنه وکړه، خو د اقتصادي ستونزو له امله ونه توانېده چې زده کړو ته دوام ورکړي.
دلته ډېرې ستونزې دي. موږ انټرنیټ ته لاسرسی نه لرو. ډېری خلک د انټرنیټ لپاره له وای فای کار اخلي، ځکه د وای فای انټرنیټ ښه دی، خو کله چې برېښنا نه وي موږ نشو کولی وای فای ته لاسرسی ولرو. نو د همدغو ستونزو له امله زه خپله چې مې غوښتل ډیپلوماسۍ کې ماسټري واخلم، ونه توانېدم چې ګډون وکړم.
د نجونو وایي اړینه ده چې د افغان نجونو زده کړو ته یو منظمه حل لاره وموندل شي، څو هغه نجونې چې له زده کړو بې برخې پاتې دي خپل زده کړو ته ادامه ورکړي. خبریاله او مدني فعاله مینا ممتاز بیا له خلکو غواړي چې د تحصیلي نهادونو د بیرته خلاصون لپاره د خپل غږ پورته کړي.
موږ
یوازې په ښارونو کې وایو چې د نجونو پر مخ د ښوونځي پرانیستل شي، خو هېچا هم عملي اقدام ونه کړ. ولې؟ کله چې قرآن په یو غربي هېواد کې وسوسول شو، ټولو خپل غږونه جګ کړل، خو د قرآن د محتویاتو لپاره هېچا هم غږ جګ نه کړ. کله چې د قرآن لومړۍ سوره اقرا دی، مانا دا چې ولوله، خو دا چې موږ له زده کړو پاتې یو، ولې څوک غږ نه جګوي؟
خو یو شمېر نور نجونې چې اوس مهال په بېلابېلو آنلاین ښوونځیو او پوهنتونونو کې زده کړې کوي وایي نشت دا هم خدای دوی وای ستونزه شته، خو د سې لپاره بل لار نه لري. ار دي چې په سختو لارو لکړاوونو ډک مزل وکړي ترڅو منزل ته ورسیږي. طالبان پر افغانستان له دویم ځل واکمنۍ سمدستي ورسته لښپاګم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د خونځي او په ورستي اقدام کې د پانتونونو دروازې هم وتړلې. د غشانې تیر میلادي کال د دسمبر په میاشت کې په ټولو ملي او نړیوالو غیر دولتي ادارو کې د دوی پر کار کولو هم کلک بندیز ولګاوه. که څه هم ای طالبان د حکومت دا پریکړې په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شو، خو د طالبان حکومت تر دې دمه په خپل پریکړه کې کوم بدلون نه دی راوسته.
زموږ خاګله ازادۍ رادیو ناوړی اوریدونکو، اوس هم راځو نړیوالو مسلو ته مخه کوو، خو تر لاندې دمه ورسته.
زما حق
د شوزو د اساسي حقوقو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې پورت
دا مخام له وو تر اتو بجو پاج وندې پړه ل ازادي رادیو واوري.
یوی نړیواله موضوع ته ورزو، د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی د اروپایي سفر په ترڅ کې د بلجیم پلازمېنې بروکسل ته رسیدلې. حالت د اروپا په پارلمان کې وینا کړې. زیلنسکی هڅه کوي چې د اروپایي متحدانو لخوا اوکراین ته د نورو پرمختللو وسلو مرستې ورجلب کړي. همکار می احمد شیبر دا موضوع تعقیب کړي. شیبر صاحب، د موضوع جزئیات څه دي؟
بلې، لکه څنګه چې تاسو لودین صاحب، زیلنسکی د اروپایي ټولنې پر مشانو ژغ کړی دی چې له دې ټولنې سره د اوکراین د یو ځای کېدو چارې ګړندۍ کړي. بل لور ته همداراز زیلنسکی د وویشت غړو هیوادو د مشانو غونډې ته دا خبره وکړه چې له اوکراین سره د نورو وسلو مرسته وکړي. زیلنسکی تر دې یو ورځ مخکې لندن او پاریس ته تللی و. د پاریس چارواکي او د لندن چارواکي هڅولي و چې هغوی هم له دوی سره د وسلو په برخه کې همکاري وکړي. بل تازه خبردار دی چې د اروپایي ټولنې د بهرني تګلارې مشر جوزف بورل ویلي دی چې د اروپایي ټولنې مشران به له اوکراین سره د وسلو کومک وکړي، خو ښاغلی بورل په دې برخه کې تفصیلات تر اوسه پورې نه دي ورکړي دي. او د جګړې له ډګره په اوکراین کې جګړې تودې دي. د اوکراین د لوی درسي دفتر نن وویل چې تیر ورځ د جګړو په ترڅ کې البته دا ادعا کړې ده چې نه سوروسي پوځان وژل شوي دي، او ویلي دی چې تر ټولو سخته جګړه تیر ورځ په تقریبا یو کال کې پیښه شوې ده. لویدیز رسنۍ وایي چې په تیر نږدې یو کال کې چې د فبروري له روسیې پر اوکراین غیر مواجه برید کړی دی، د روسیې شاوخوا 200,000 پوځیان یا وژل شوي دي یا ټپیان شوي دي. روسیې د دې جګړې په ترڅ کې د خپلو وژل شویو پوځیانو د قربانانو شمېره تر اوسه نه ده خبره کړې. لودین صاحب،
ډېره مننه. همکار مې احمد شیبر و چې ویلې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی د بروکسل په سفر کې د اروپایي ټولنې له مشرانو د نورو تجهیزاتو او وسایلو مرسته غوښتې ده.
له خبرونو ورآخوا،
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. ماښامنۍ خبرې مجلې ته غوږ یې وړاندې ستاسو پیغامونه لرو. دغه راز به د سپورت له پیښو نه هم خبر شئ، خو اوس راځو یوې بلې جالبې کیسې ته. مشال هر ورځ د کابل کوڅه ډبو سپیو او پیشیانو ته خواړه ورکوي. 28 کلنه مشال چې د کابل په یو خصوصي روغتون کې قابله ده، د خپل میاشتنی عاید یوه برخه د کوڅه ډبو حیواناتو د خوړو لپاره مصرفوي. د هغې اوسنی اقتصادي وضعیت ښه نه دی او له نورو غواړي څو په دې کار کې ورسره همکاري وکړي. نور په دې راپور کې اوریدلی شئ.
د کابل په سختو ورځو کې یوه ښځه د ورځې لسکونو حیواناتو ته ډوډۍ ورکوي. مشعل وایي دغه کار سکون ورکوي. 28 کلنه مشعل د کابل په یوه خصوصي روغتون کې د قابله په توګه کار کوي.
مخ په داسې شرایطو کې یو چې اصلا حیواناتو ته پاملرنه نکېږي او ټول دا غواړي چې باید انسان سره مرسته وشي او دغه حیواناتو ته هیڅ پام نکوي. د همدې لامله مې وغوښتل ومې ویل چې داسې یو کس اوسم چې له دوی سره مرسته وکړم، سمې چې په وس کې دي وکړم، نه دا چې له قصابۍ ورته غوښه واخلم، نه، سمې چې په وس کې دي کوم.
هغه له وه کلونو راهیسې حیواناتو ته هر ورځ ډوډۍ ورکوي. اوس چې د هغې اقتصادي وضعیت هم خراب شوی، د دغه کار دوام ورته ستونزمن دی. مشعل د کابل ښار له نور رسیدونکو غواړي چې په دې کار کې ورسره مرسته وکړي.
کور کې مور مې نه پوهیږي چې زه دا کار کوم. هغه څوک چې پوهیږي وایي چې حیف دی د ځوانۍ او وخت چې له دوی سره یې تیروي، یا حیف دی د پیسو نه دی کړی، پیسې دې ټولې کړه، ځان ته راتلونکی لري. زه ورته وایم چې دنیا دوه ورځې ده.
کابل کې د ولګرد اوس په یو شمېر زیات دی چې تر ډېره ځورول کېږي. افغانستان کې د ولګرد اوس په یو د ساتنې لپاره هیڅ بنسټ نشته.
خبری مجلې ته خوږې په دې شیبه کې ورزو خپل ورزشي خبریال بختیار ساحل ته. ساحل صاحب، سړی مشه د سپورت د نن ورځې تازه خبرونه څه دي؟
سلام لودین صاحب تاسو ټول لیدونکو ته. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې یو شمېر لوبغاړو د عربي متحده اماراتو پر وړاندې د درې شل ورځو سروې لپاره په ابوظبي لوبغالي کې تمرینات پیل کړي دي. که څه هم افغانستان کرکټ بورډ ادارې اماراتو ته د لوبغاړو د سفر اول ته د تمریناتو په تړاو تر دې دمه څه نه دي ویلي، خو ابوظبي کرکټ او سپورټس مرکز په خپل فیسبوک پاڼې دا خبر ورکړی دی. دوی ویلي دي چې افغان لوبډلې د میاشتې په اوومه نیټه هلته تمرینات پیل کړي دي. افغانستان به له عربي متحده اماراتو سره د روان فبروري میاشتې په شپاړسمه نیټه لومړۍ لوبه ترسره کړي او د همدې میاشتې په اتلسمه او نولسمه نیټه دوه نورې لوبې هم پلان شوې دي. د ویلو ده چې اوس هم د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې ګڼ شمېر لوبغاړي د عربي متحده اماراتو په نړیوال لیګ کې او د بنګلاديش په غوره لیګ سیالیو کې په لوبو بوخت دي. اخوا د کوربه هندوستان او استرالیا ترمنځ لومړی ټیسټ سیالي د هند په ناګپور لوبغالي کې پیل شوې ده چې په لومړۍ ورځ د هندوستان لوبغاړو ښه لوبه ترسره کړې ده. استرالیا په لومړۍ ورځ د هندي ورو توپ اچونکو پر وړاندې ښه لوبه ونه کړه او ټول لوبغاړي په یو سل واویا منډو وسوځېدل. د استرالیا یوازینی مخکښ توپ وهونکی په لومړۍ ورځ مارنوس لبشاین چې نه څلوېښت زیاتې منډې وکړې. د هند لپاره بیا په توپ اچونه کې رویندر جدیجا پنځه او اشوین درې لوبغاړي وسوځول. د هندوستان او توپهونکو بیا د لومړۍ ورځې په پاړۍ کې تر دې دمه واویا منډې کړې دي او یوازې یو لوبغاړی سوځېدلی. د دوی لوبډل مشر روهیت شرما په نیمه سلیزه ناټ اوټ ولاړ دی. ترمنځ به څلور ټیسټ او درې ورځنۍ سیالۍ ترسره شي.
ډېره مننه زموږ ورزشي خبریال بختیار ساحل و چې د وروستیو ورزشي خبرونو په اړه تاسو ته وویل. اوریدونکو، دغه ماښامنۍ خبري مجله هم ورو ورو پای ته رسیږي. په پای کې هم ستاسو پیغامونه.
ستاسو له پیغامونو
بله، د نیمروز ولایت د خاشرود ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده. نوم مې احمد دی. غوښتنه مې دا ده چې د ازادي راډیو څخه موږ ډېر خوشحاله یو، اول خو د هغوی څه درناوی کوو او خوشحاله یو چې دا زموږ پیغامونه نشروي. موږ شکایت د دغه موسسو والا لرو وروره چې هر ورځ روان دي، سروې ده، سروې ده، سروې ده. نن د ویالو دپاره نفر ټاکل کېږي، سبا د استنادي دیوالو دپاره نفر ټاکي، تذکري دي، نمرې دي، شمارې دي، ګڼ ګڼ کېږي، کومکونه دي، کشاپي پروژو کې راځي چې سړکان در جوړو، سسي ویاله در جوړو، استنادي دیوالونه جوړو، کارتونه را واخلي، لاتري باندې وکړي، بیا یو پنځه ځینې کاټ کې وای دا بالا نه ورکوو، نور در واخلي، زیبلاس اخلاص وي.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه نیکه هلی وړاندې کوم. د کونړونو ولایت د سرکانو ولسوالۍ د کوچیانو ویلین یو تن د تیر نظام سرتیری سرباز جاوید افغان کونړی یم. په سرکانو ولسوالۍ کې پیلم د اسلامي عمارت تر کنټرول لاندې منطقې ساحو کې خیر و خیرت د امنیت د ورورجانو کومه ستونزه نشته. انشاءالله مشکلات تیر په تیر او څه ناڅه حل. یو مشکل شته، دغه لوږه او فقر د عمومي دی. که چېرته ازادي راډیو د څپو د لار نه لوړپوړو چارواکو ته زمونږ غږ ورسېږي، د تېر نظام سربازان باید بېرته وظیفې ته راغوښتلی شي، او دویم داسې پروژې شروع شي، بار وزارتونو سره خبرې وشي، د افغانان بېرته دلته په کار مصروفه شي. غټه عمده ستونزه مشکل مو دا ده چې هغه کونړي او د افغانستان د هر ولایتونو افغانان په قندار باندې وړي، هلته د 20,000 او 10,000 روپۍ اخلي، هغه په کمې کې 15,000 او 10,000 او 15,000 اخلي، او بیا د قندار په لاره خوشي کوي او د پاکستان تولبات دغه مخه ونیول شي، دغه افغانانو غم دلته په خپل افغانستان کې وخوړل شي. اسلامي امارت نه مو غوښتنه ده د تېر نظام سرتیري نور هیوادونو ته مه پرېږدئ. د الله د خاطر د رضا لپاره د خپلې خاورې خدمت وکړئ. سربازانو نه خیانت کړی دی، نه کوم جرم لري. وسلام د ازادي راډیو نه مننه.